په افغانستان کې د شپې او بجې سوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبري ژینن. په دې پروګرام کې پر افغانستان د ایران او اسرائیل د کړکیچ پر اغیزو خبري کیږي. پیل په خبرونو کوو. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي په تیرو اوو میاشتو کې له پاکستانه د راستنو شویو افغانانو نږدې 2.5 لک ماشومان مناسبو کورونو، خوړو او د زده کړې امکاناتو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما وایي چې د دې ادارې مشرې روزا اوتنبایوا په نوې ډیلي کې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره په کتنه کې له افغانانو سره د هند د بشري ملاتړ او حیاتي مرستو مننه وکړه. دواړو لوریو په افغانستان کې پر پرتو چیلنجونو هم بحث وکړ. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم نن د آسیا د ملتونو جام کې خپله لومړنۍ لوبه ایران ته 3-1 په وړاندې بایلوده. په دې لوبه کې چې د تایلند پلازمینه بانکاک کې وسوه، افغانستان یوازې یو ګول وواهه خو 3 ګولونه یې وخوړل. د ملګرو ملتونو د هغې ادارې چې له لسیزو راهیسې یې په غزه او لویدیځه غاړه کې د میلیونونو فلسطینیانو دپاره مرستې برابرې کړي، مشر پرون د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د دې ادارې بقا تضمین کړي، ځکه اسرائیل یو وار بیا د هغې د منحلېدو غوښتنه کړې ده. د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونه وایي چې نن پنجشنبه د روسیې ټولې هغه 14 بی پیلوټ الوتکې نسکورې کړي چې پر اوکراین د حملو لپاره کارول شوې وې. اکثره دغه الوتکو د اوکراین په لویدیځه سیمه ایوانا فرانکیفس کې بنسټیز تاسیسات په نښه کړي دي. د روسیې ریا نوبوس خبري اجنسي دا کړي چې ډرون الوتکو په سیمه کې د اوکراین پوځي تاسیسات ویشتلي، خو د دې سیمې د مرکز شاروال ویلي چې په دغو بریدونو کې یوازې ملکي تاسیسات په نښه شوي دي.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د ایران اسرائیل کړکیچ به د افغانستان او سیمې پر وضعیت ته تاثیر وکړي. په دې اړه دلته بحث لرو. ایران د اپریل په 14 پر اسرائیل تر 300 د ډیرو توغندیو او ډرون الوتکو بریټ وکړ. بیا یې وویل چې اسرائیل ځوابي حمله وکړه، سخت ځواب به ورکړو. تهران د اپریل د 14 نیټې تر بریټ مخکې ویلی وو چې د اپریل په لومړۍ نیټه اسرائیل د سوری په پلازمینه دمشق کې د دوی پر کنسولګری بریټ کړي چې بې ځوابه به پاتې نشي. په هغه حمله کې د ایران د سپای پاسداران وجه پوری غړي وژل شوي وو. بل لورته د اسرائیل سرجازم بنیامین نتنیاهو وایي چې په مناسب وخت او ځای کې به د ایران د برید ځواب ورکړي. اسرائیل په غزه کې له حماس سره په جګړه دی، په لبنان کې له حزب الله سره، نو درېمه جبهه پرانیستلی شي که نه یې پرانیزي. سرجازم بنیامین نتنیاهو به خپلو خلکو ته څه وایي چې نه یې د اکتوبر په 1 د حماس د برید مخه ونیوله، نه یې تر سلو پاتې ډیر برمته اسرائیلیان د حماس له ډلې راخوشي کړل، او نه یې هم د اسرائیل پر خاوره د یوه بهرني د برید ځواب ووایه. په دې اړه دلته بحث لرو. دغو میلمنو ته مو بلنه ورکړې ده. عالم پایان د امریکا په اوهایو پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز پخوانی رئیس، شکریا بارکزی په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر، او غوث جان باس په ماسکو کې پخوانی ډیپلومات. زه محمد شیبر یم. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، او همدارس تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې خپل پیغامونه له موږ سره شریک کړئ چې د خبرونې له میلمنو سره یې شریک کړو. شکریا بارکزی په خبرونه کې را سره وصل شوې ده. اغلی بارکزی، خبرونه کې شرغلی، ساس په باور اسرائیل په ایران حمله وکړي؟
سلامونه ځینې تاسو او قدرمن اوریدونکو. د اسرائیل حمله په ایران باندې فکر کوم اسرائیل به حتما جواب ورکړي، مګر دا چې هغه به څوک ورکړي. آیا ایران کې د ایران خلک، ایران نظامی هدی، او یا هم هغه نیابتي ګروپونه چې د ایران په کوربتوب او د ایران په حمایت په لبنان، یمن او سوریه کې میشتي. دلته زه فکر کوم تر ډیره هده پورې هغه ملکونه به تاوان د دې جنګ ورکړي چې په دې جنګ کې بیخي ښکیل نه دي، او هغه خلک به دغه توان ورکی چې په هغه کې اصلا دوی نقش نه لري.
مننه اغله جان، با ساسو فکر کوي ساس په باور هم اسرائیل باید په اسرائیل په ایران حمله وکړي؟ جان باسب ساسو زمو شخاوري لا جان باسب سره ناور. اغله بارکزی که بیرته تاسو تراشم، تاسو وایسي چې
بلې غږلارم
غګلری شانو اوس تاسو راته وایسته چې څه فکر کوي چې حمله به وکړي په هغه باندې اسرائیل به په ایران حمله وکړي؟
ګوري خبرې شبې نور خو ټول ته سلام او احترام. حمله خو کوي، دغه حمله خو هیڅ ختم شوی نه دي. تاسو وینئ چې اسرائیل وختن په وختن همدغه د ایران په موازی او په سوریه کې حمله کوي او د هیڅ هم دار نه لري. الته تاسو پوهیږئ چې په سوریه کې یو عالم قطعات د ایران پرتی دي، او دا خو اولین ځل نه دی چې د دوی قطعات د حملې لاندې واقع کیږي او بیا به هم کیږي. خو خبره دې کې ده چې مقیاس به څه رقم ته اوسیږي دا ځلې، او دوی دغه وضعیت ته په کتو فکر کوم چې لږ ذره به د تدبیر نه کار واخلي، ځکه چې د متحده ایالاتو د خوانو پرې فشار زیات دی. او بل تاسو پوهیږئ چې دغه یو ورځ یا دوه ورځو پات د یهودانو یو جشن دی چې تر دغې تر اخره پورې هغه دوام کوي. نو کېدای شي چې دغه هم یو بهانه شي چې وروسته د یهودانو د جنگ نه دغه خپله متقابله یا
جنباس. تاسو ټلیفون لکه قطع شو. اغلی بارکزی، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو اساس په باور که چیرته دا حمله وشي د دې اثرات په پرسیمه څه وي او په افغانستان؟
تبی خبره ده، هر جګړه خپل گاونډیو ته او سیمه ته ناوړي پیامونه لري. سربیره پر دې چې کوم د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه سیمه کې بې ثباتی رامنځته کوي، د دې تر څنګ افغانستان به د یو د هغه هیوادو څخه چې د دې جګړې نه که چیرته دا رسمي بڼه واخلي او ویل کېږي چې پاکستان خپل دوه هوایي هډې د امریکا په اختیار کې ښې دی چې هغه دواړه یو سیستان بلوچستان ایران ته نږدې دی او بلم افغانستان ته نږدې دی. نو دا به خامخا افغانستان په سر باندې یو بد اغېز ولري. تاسو ته بهتره معلومه ده د فلسطینیانو مرګ ژوبله او شهید کېدل د غزې جنګ په عمومي ډول باندې د اسلام او مسلمان ملت په دنیا کې هغه جذبه پارول ده. نو زه فکر کوم چې په دې جنگ کې به په غیر عقلاني ډول باندې هم ډیر خلک به د هغه ملي نه د دینی او مذهبي احساساتو له وجې نه به هم وغواړي چې د ایران سره همکاري ولري، او د اسرائیل او اسرائیلیانو یا هغه ودنه چې د اسرائیل طرفداري کوي د هغوی پر خلاف باندې اقدام ته لاس
وغځي. اغلی بارکزی، د ستاسو دا خبره چې پاکستان دوه هوایي اډې امریکا ته ورکړي، تر اوسه البته داسې خبر نه دی تایید شوی او نه دی ویل شوی، اما د بلې خبرې ته که راشو، تاسو وویل چې اسلامي هیوادونه ممکن د ایران په ملاتړ ودرې شي. اوس چې ورته ګورو، د طالبانو له رژیم پرته په سیمه کې نورو له ایران سره همدردی نه ده شولې، او حتی د اردن ځواکونو خو د ایران یو څو توغندي هم په هوا کې ویشتلې د خپل خاورې په سر.
د اردن موضوع بیله ده، ځکه چې اردن ایران په امریکا کې د اردن ایران په اردن کې د امریکایي هډې په سمت باندې توغندې ولګوله او هلته امریکایانو مړه شو. نو په دې حساب باندې د اردن موضوع متفاوت ده. نور اسلامي هیوادونه صحیح ده چې هر یو خپل دغه تشویش ویلی چې که چېرته دغه جګړه نور مخته لاړ شي، دا به سیمې لپاره د بد امنۍ پیام ځان سره ولري. زه فکر کوم تر ډیره هره پورې اکثر هیوادونه دا چې په ډیپلوماتیک ډول باندې ایران دیتا جګړه نه وای، ایران دیتا جواب وای د هغه حمله چې د دې په کنسولګری باندې شوی. تاسو ته بهتره معلومات چې په ډیپلوماټیک نړۍ کې تاسو هر هغه ډیپلوماټیک نمائندګي تاسو د خاورې یو برخه ګڼل کیږي، چې په هغه باندې برید وشي او چې هم په هغه رقم باندې د ملک باندې یا دنه مقصد هغه د ایران حریم بلل کیده. از فکر کوم چې ځینې اسلامي هیوادونه حتی دې ته ضرورت نه لري چې خپل موضع اعلان کړي، ځکه چې د هغوی له خاورې نه جګړه د ایران د ګټو او منافعو ساتلو په ترتیب باندې مخته ځي. په افغانستان کې اوسنۍ ننګونه همدغه ده چې متاسفانه یا په هر دلیل چې دی ویل کېږي چې د امیر ملا هیبت الله هغه ایران او سپای پاسداران ته زښت ډېره نږدې ده، او کېدای شي دغه نږدېوالی افغانستان او افغانستان خلکو ته یو تهدید ورپېښ کړي. او هیرم نشي په افغانستان کې هم د لشکر فاطمیون کوم چې د ایران له خوا څخه تمویل کېږي زموږ خپل افغانان دي، او هغه جنګیالي هم که چېرته د هغوی نه کار واخیستل شي یو مستقیم او غیر مستقیم تاوان به د افغانستان او افغانستان خلکو لپاره وي. نو وغواړو نه غواړو افغانستان په هره جګړه کې مخصوصا هغه جګړه چې په سیمه کې کېږي د هغې نه سخت ډول باندې آسیب پذیره کېږي، تاوان ورته رسېږي.
د افغانستان په ارتباط د دې له خطر چې په میلیونونو افغانان په ایران کې ژوند کوي او که جګړه وشوه طبیعي خبره ده په دوی باندې به هم اثرات وي او اغیزې به وي. اما تاسو د فاطمین مسلې ته اشاره وکړه، کېدای شي چې هغه ځواکونه بیا هم جلب و جذب حتی شروع شوی وي، خو دا به د افغانانو جلب و جذب آسان هم وي ځکه چې اقتصادي مشکلات هم دي. که څرنګه
طبی خبر ده چې افغان مهاجرین متاسفانه ایران او پاکستان دواړه هیوادو کې، او د وخت په تیریدو سره ترکیه او ازبکستان او تاجکستان هم په لیست کې اضافه شوله. دا یو ستره ننګونه افغانستان لپاره ده. هیرم نشي چې فاطمیون یو عقیدوي مذهبي ټولنه یا جوړ شوی نظامي پوځي فرقه ده، او موږ هغه پوځیان چې په ایران کې دي ګنګوسي روانې چې ګویا د ایران دولت هغوی سره هم په تماس کې شوي دي د دې جنګ نه ډېر مخکې، او د هغوی څخه هم کوم غوښتنې درلودلې. متاسفانه د افغانستان خلک نه خپل دولت کې کوم خاص موقف لري چې خلک یا دولت ودرېږي او د هغوی په حق باندې، او دا هم د افغانستانه باندې د سکم خلک یا هم بنیادونه شته چې د افغانستان د خلکو د حقوقو لپاره ودرېږي، د خلکو حقوق تامین شي. دا چې اوسېدي په رڼا ورځ باندې او بغیر له دې نه چې جنګ مهاجرینو سره دا رقم کړنه او چلنه دی لري، نو خامخا د جنګ په حالت کې به وضعیت کاملا متفاوت اوسي، او یا هم ډېر افغانان کېدای شي د اقتصادي او یا هم خپل د اسنادو د تمدید مجبوریت لپاره هم لاس هغه کارو ته وهي چې واقعا دوی نه غواړي، مګر مجبوریت دوی به مجبوره کړي چې هیران سپاسره یا نور نظامي خلکو سره یو ځای شي. البته زما هیله دا ده چې جنګ دومره مخته لاړ نه شي او سیمه هم دومره زخمي نه شي، نو ځکه موږ هغې نه بغیر هم په سیمه کې د ستر قدرتونو د جنګ یو برخه یو. متاسفانه افغانستان د هغه لوی میدان دی چې هر یو غواړي په دې میدان کې خپل لوبغاړي ولري او خپل ګټو لپاره وجنګېږي.
مننه آغلي بارکسي. علم پایند د امریکا په اوهایو پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز پخوانی رئیس هم په خبرونه کې راسره یو ځای شو. پایند صاحب تاسو هم خبرونه ته شرح لري، همغه د پیل د خبرونه په پیل کې مې همدا پوښتنه کوله چې اسرائیل به په ایران حمله وکړي او کنه. د منځني ختیځ له موضوع سره ستاسو وجده تجربه څه درته وایي چې اسرائیل به حمله وکړي؟
تر اوسه پورې خدا د اسرائیل کابینه او د خپل د فوزی کمیټه هغه وای موږ په دغه فکر کې یو چې څه وکړو، او موږ د ایران ایران باید بے جواب پات نسی د 350 راکټونو چې الوزول سی و دا ایران ته باید جواب ورکړ سی مگر دا موږ انتخابو او دا په موږ پورې اړه لري چې څه به وکړو او څه به ونه کړو نو هغه دا لار خلاص پرې شه ده
پایان صاحب وبخشي پایان صاحب وبخشي کومه سروې چې تازه شوې ده پیغه کې اکثر اسرائیلیان د ایران په ایران باندې د حمله مخالفت کوي د دې باوجود هم تاسو د فکر کوي چې اسرائیلی چارواکي پوځي او سیاسي چارواکي به په ایران حمله وکړي
خدا دې د بنجامین نتنیاهو په ضد باندې تقریبا د 8 میاشتې کېږي چې په اسرائیل کې مظاهره دي د استقبالو لپاره او دا ته په امریکا کې هم د بعضي يهودي سناتورانو کانګرسمنانو دا ویلي دي چې دا بنجامین نتنیاهو د سولې لپاره په مډل ایست کې یو معنی ده دی باید د پبلک اپینین په اسرائیل کې کله کار کوي او کله نه کوي هغه د بنجامین نتنیاهو ډېر کاوړی د صدر اعظم دی د اسرائیل هغه څه چې هغه ډېر سرسخت دغه طرفدار دی چې پر ایران باندې باید حمله وسی نو ګوره چې دلته د امریکا فشار هم شته چې باید اسرائیل د ملایمت څخه کار واخلي د 350 راکټونو چې الوزول شوي دي دونه خساره اسرائیل ته نه ده رسېدلې اسرائیل باید په دې باندې خوشاله وي چې دا هیڅ د بې فائدې حمله وي د 350 راکټونو کروز میسایل او درونز دا د اسرائیل د پاره یو موافقت اسرائیل باید خپل نور نو دا مسله په سوړ ده نه کې چې دا د منطقې په نقص او د جهان په نقص دا اسرائیل کدا کار وکړي نو د امریکا توصیه دا ده د بایدن د حکومت چې اسرائیل باید دا کار ونه کړي دا حمله باید ونه کړي بله نو ګوره چې څه به دا تر اوسه پورې معلومه نه څوک یې پیشبیني نشي کولای اسرائیل کله داسې کارونه کوي چې دا لکه دا په د ایران پر سفارت باندې دا پر کنسولګری باندې چې په دمشق کې حمله وکړه هغه د چا سره نه مشوره وکړه نه د جهان پبلک اپینین ته اهمیت ورکاو نه د اسرائیل و پبلک اپینین ته یاد د عوامو نظریات ته هغه بنجامین نتنیاهو دا سی سخت سړی دی بله
مننه پیام صاحب جانباز صاحب کله تاسو وورو څه فکر کوئ چې که دغه حمله وشي او ایران ورلمه خویلې دي چې ډیر سخت جواب به بیرته اسرائیل ته ورکړي او ډیر ژر جواب باور کې دومره به انتظار هم نشي لکه د دمشق د کنسولګری له حمله وروسته چې دوی انتظار کړی دی د دوی په وینا تاثیر به په افغانانو او افغانستان څه وي
خو موږ تاسو ګورو چې افغانستان د هر نظر نه یو آسیب پذیره جغرافیه ده یو عجیب و غریبه ډله په افغانستان باندې متاسفانه حاکمه ده او دې کې هم شک نشته چې یو برخه د طالبانو نن سبا د ډیر لوی نفوذ لاندې د ایران د چارواکو د خوا ده د استخباراتو د خوا ده تاسو خپله شاهد استئ چې څو ورځې مخکې په جلال آباد کې یوه ډیر عجیب و غریبه ټولنه جوړه شوه د ایران او د هلمندي طالبانو وانو په نوم نو دا ښیي چې ایران نفوذ لري په افغانستان کې او دې کې هیڅ شک نشته چې عسکرگیری ورته وایي سربازگیری یا نفرگیری دا به هم کیږي د طالبانو په منځ کې ځکه چې طالبان خو متاسفانه یوه وکنه برخه یې په همدې نظر ده چې دوی جهانی جهادیستان دي او په هر نوم او په هر کشالې دی حاضر دي چې هلته په کې ښکیل شي متاسفانه او طبعا چې داسې لویه جګړه کیږي چې زما باور نه راځي هغه خو خامخا اقتصادي اغیزې به هم لري په افغانستان
نو دا واقع به زه کورم د سیستم دلاس مانه نه جان باسب ځینې کتون کې دا وایي چې له 2000 کال را پدی خو نړۍ درې لوی پیښو متاثره کړې ده د اوکران جګړه ده د غزې جګړه ده نو کچرته په منځني ختیځ کې د ایران او اسرائیل جګړه هم رامنځته شي بې ثباتي به ډېره زیاته شي تاسو له دې نظر سره موافق یاست
بسباتی هغه ملکونه او هغه قدرتونه را مایسته کوي چې اوس خپل ډېر لرې پراته دي که تاسو اوکراین جنګ ته پام وکړئ او یا هم د غزي د جنګ اوږدېدو ته پاملرنه ولرئ او هغه هېوادونه چې په اول قدم کې د دې جګړې نه حمایت وکړه صحیح ده چې حمله حماس وکړه مګر په غزه کې هغه خلک هم ژوند کوي چې د حماس طرفدار نه وو متاسفانه خپله دا د وسلې جوړولو د جنګ اقتصاد یا جنګي اقتصاد په دنیا کې یو ستر اقتصاد دی. بغیر د کرونا ناورین نه چې هغه ویل کېږي چې ډیزاین شوی وه، نور ټول د هغه شیان دي چې د ځینو هیوادو سیاست، اقتصاد، سرمایه او قدرت د هغې له لارې مخته ځي. نو طبیعي خبره ده چې هغوی په خپل هغه چونه کمفورت زون کې د ژوندو کې د هغوی لپاره هېڅ شی تغیر نه کوي، مګر دنیا لپاره، خلکو لپاره بهر ته تغیر وکړي. نو فکر کوم په اوسنۍ وضعیت کې دنیا حداقل دې ته روانه ده چې یو بل سیاسي نظامي یا حداقل اقتصادي قدرتونه هم رامنځته شي. د اروپا اقتصاد هغه پخوانی اقتصادي پاتې نه ده. امریکا کې دننه هم موږ وینو چې انتخابات کیدای شي بل بدلون د امریکا په سیاست کې راولي، خو دا بدلون به دومره نه وي چې موږ ووایو چې ولا دا ټول ناورینونه او جګړې به د پای ټکی ورته کېښودل شي. زما په اند متاسفانه په اوسنیو شرایطو کې بیا هم ځینې منطقه، حتی که دغه جګړه هم ونه شي، بیا هم سخت تر تهدید لاندې ده. د امریکا او چین موضوع دا هم په اسانه حل نه شو. د اوکراین قضیه تر اوسه پورې هم روانه ده، هغه هم یو ناورین دی چې د هر لاره ورته لنډ مهاله کې زه فکر نه کوم ورته پیدا شي. یا حداقل هغه اوکراین په اروپا کې د افغانستان پر اقدام باندې شوله د ستر قدرتونو قرباني. په مجموعي ډول باندې زه فکر نه کوم چې سیمه به دومره آرامه شي. عربي هیوادونو ته هم په کار ده چې خپل منځ کې یووالی رامنځته کړي، او د ځان ځانې او خودخواهي نه باید لاس په سر شي چې هغه هم ډېر نه لیدل کېږي دغه نوه تعامل د هغوی منځ کې.
مننه ښاغلی پایند. د عربي هیوادونو ته اغلی بارکزه اشاره وکړه. عربي هیوادونه تر اوسه پورې چې کوم راپورونه خپره شوی دي، دوی د ایران او د اسرائیل د جګړې ډیر سخت مخالفت کوي، او ممکن یو ولاته دی چې د هرمز د تنګی لاري ګومان کوم شاوخوا 20 میلیونه بیرل تیل هر ورځ نوري نړۍ ته صادری شي. لیکن بل لورته تاسو چې د منځنی ختیځ د مطالعاتو د مرکز مشي کړی ده، بل لورته عربان بیا د ایران له قوت هم نه دي خوشاله، نو فکر نه کوي چې عربان به خپل اقتصاد د ایران د ځپلو قرباني کوي او کنه؟
ګوره، تر افغانستان ډیر مهم ممالک په د منځنی ختیځ کې او په آسیا او په اروپا کې، د اوسلوښت ممالک په دنیا کې چې په وګړو مسلمانان اکثریت لري، د هغو ټول زور په اسرائیلو باندې ونه رسید. د عربي اتحاد 14 ممالک دي، د څو جنگونه وسونه. اسرائیل یو قوي مملکت دی، امریکا او اروپای غربي سخت په اسرائیل پسې ولاړږي. نو دا د اسرائیل تر هغه وختو پورې چې دغه حالت لري او دغه سپلویان لري، لکه امریکا او په خپله اروپای غربي، او دلته به عربان هم سره تقسیم سوي دي وشل سوي دي. استاد یو دغه د ایرانیانو د راکټونو چې والو زول سره، یو چې دا د اردن فوزي قوا او د هغو مخنیوي وکي، یو چې دا د عربستان سعودي په دغه کې، او دا نور ممالک د واز امریکا د اسرائیل نو د امریکا په لوي د نور باز عربي ممالک چې هغه د امریکا سره نشي ډیر ارتباطات لري. نو دا د ایران د حمله ناکامۍ وجه یوازې اسرائیل دی، دا د نور ممالک په کومک باندې دا کار وشو. د خپل ایرن دوم چې د دوی ورته وایي، دا د امریکا ټکنالوژي ده، دا د نور اسرائیل په خپل دی. نو دغه ممالک چې دا موږ ورته تاسو ورته ګورو، دوی کم داسې عربي اتحاد یا د مسلمانان دومره زور، دومره په د نړیوال پالیسی او په اقتصاد او په سیاست کې دونه مهم رول نسرو بولای. البته چې لري د شپږ او عربي ممالک چې په داخلي فارس کې تیل به مهم دي، مګر بیا هم د وګړو دغه سیاسي یو د نړیوال پالیسی په اقتصادي او په
شغله پایان او بخشه دلته دا موضوع مهمه ده، خو په ورته وخت کې دوی له ایران سره مشکل لري. له تاریخ په اوږدو کې تر اوسه پورې د پوروسیو کې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ یو نسبی روغه جوړه سوې ده، چې هغه هم د چین په منځګړیتوب. یعنی زما مطلب دا دی چې لکه د سعودي عربستان غوندې یو هیواد، لکه د اماراتو غوندې چې د یمن په جګړه کې هم سره متحد ول، او دا یې انګېرل چې حوثیان ایرانیان تقویه کوي، فکر نه کوي چې دوی به دې ته خوشحاله شي د ایران په ضد باندې اسرائیل څه اقدام وکړي؟
بله، د عربان یو چې د عربي ممالک کې چې په هغه کې مثلا سنیان اکثریت لري، لکه عربستان، سعودي، دولتي امارات، قطر، په بحرین کې شیعهګان اکثریت لري، په عراق کې شیعهګان اکثریت لري، په لبنان کې شیعهګان اکثریت. دا په خپل د عربان د مسلمانانو په مابین کې د شیعه او سنی مسله هم د افغان مسلمانانو سره بل کړی دي. نو دا عربان په دې نه دي خوشاله د عربي ممالک چې ایران په دا منطقه کې یو قوي مملکت سي، یو سوپر د منطقوي سوپر پاور سي. نو د عربانو مخالفت هم د ایران سره همسته، د اسرائیل سره همسته. نو دا عربان دغه شی او بل په د عربي ممالک کې دیموکراسي نشته، خاندانی رژیمونه دي، د عربستان سعودي، دولت امارات، قطر، د چتاسي ټول ورته یا دیکتاتوري دي یا خاندانی رژیمونه دي. هغه د خلکو په لوي نه لري. د سعودي عربستان په کوڅو کې، دولت امارات په کوڅو کې خوځا ګرځیدل، دا د ځوانان یا د خلکو ډیر مخالف دي د خپل رژیم. استاد دې د ابراهیم اکورد چې د امریکا شروع کړل اسرائیل، د عربستان سعودي او دولت امارات او قطر کوټ نږدې و چې د اسرائیل پر رسمیت وپیژني. دغه د د د غزې واقعي وسونه هغه صفات سو کنه د عربانو د ټول تقریبا د یو خاطر د مهم مملکت د عربانو غه
او جنو خو پیژندل د اسرائیل، جنو خو پیژندل د اسرائیل، جنو اسرائیل پر رسمیت پیژندل د او تاسو خبر عربستان قریب چې اسرائیل پر رسمیت پیژني. او هغه د جیشل هیوادونو په هغه اقتصادي کوریډور کې هم دوی شامل وسی، له هند به د مزکی للاری، د اوبول للاری، او بیا د مزکی للاری په اماراتو کې لارې تیرې شي، بیا په سعودي عربستان او اسرائیل او اروپا ته رسی شي. د ایران په یو بل شی چې ځینې په دې باور دي چې ممکن د ایران په ایران باندې د اسرائیل د حمله مخه ونیسي، هغه د امریکا تازه فشارونه دي. د امریکا خزانه وزارت ویلي دي واشنگتن پر شپارسو تنو او دوه بنسټونو بندیز لګولې چې د ایران د بی پیلوټ الوتکو په جوړېدو کې مرسته کوي او د شاهد په نوم د ډرون الوتکو د ماشینونو په برخه کې کومک کوي. د بریتانیا خزانه وزارت بیا ویلي دي تازه چې په څو پوځي مؤسساتو، افرادو او هغو ایراني بنسټونو بندیز لګولې چې د بی پیلوټ الوتکو په جوړېدو او د بالستیک توغندوی په جوړېدو کې مرسته کوي. جانباس څه فکر کوي چې کچرته دغه رقم فشارونه په ایران زیات شي، په یو ډول به د دې جګړې مخه ونیول شي چې اسرائیل په ایران حمله وکړي؟
زه فکر نه کوم. جنگ خو ګوري خالص بر جنگ خو روان دی. دا جنگ بله راګ نشته؟
بله بله.
او ګوري جنگ خو روان دی، خدا جنگ کله بتکیږي، کله ګرمیږي، کله داغیږي. دا جنگ ختم نه دی، دا جنگ ختم نه. او دبل دا چې هغه کوم تسلیحات او شتا شو شر او کړه، اغه ایران د چین او د روسیې په مرسته جوړوي. هرڅو ایران خو بیلغه هم ډیر سخت بندیزولند دی، او په پاتہ انځل سلوي کاله کې چې دې بندیزولې نو یتر تیب دا بندیزونه فکر نه کوم چې ډیره د سم مؤثر اوسېږي. البته کې د شي څه خندونه به پیدا شي، اما خبره دا کې چې امریکا صادق نه ده چې وایي د جګړې مخنیوي کوي. اغه غواړي جګړه مدیریت کې لکه چې تر اوسه پورې کوله ده.
او بخشه امریکا خو بیا بیا ویلی دی کله چې حتی د دمشق کې د ایران په کنسولګری باندې حمله وشو، لاغه وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چین د بهرنیو چارو وزیر سره خبري وکړي، په سیمه کې د عربستان له بهرنیو چارو وزیر سره خبري وکړي، له جنو نورو مشانو سره خبري وکړي چې قضیه دې ته ونه رسي چې جګړه وشي. او ځینې کتون کې دا وایي چې د امریکا خو اقتصادي ګټي دي، ځکه چې تیل له دې لارې ورځي او په سیمه کې امریکا ډېرې قواوې هم لري، ځکه له جګړې سره مخالفت کوي. څرنګه جنواس؟
بالکل، زه ګورې تاسو څنګه تاسو خبره په بطن کې خپل تضاد نه لري. زه وایم چې متحده ایالات کوشش کوي چې دغه جګړه او دغه کوم تشنج، تاریخي تشنج د اسرائیل او د عربو او اسرائیل او د ایران په منځ کې د دام مدیریت شي. دغه اوس هیڅ برنامه متحده ایالات نه لري چې دغه منازعه دې ختم شي. یته هیڅ کار متحده ایالات نه کوي، تاسو خپل ګوري. فقط دا وایي چې جګړه د کنټرول نه ونوځي، او دا خو تاسو ډېر ښه اشاره وکړه چې دغه منطقه خو شارک د ترانسپورت او د منابعو، د تجارت او د اقتصاد د دنیا او د اروپا او د مثلا د افریقا او د آسیا دا خو سره تړي. واضح خبره ده چې د دې خسارات به ډېر زیات اوسېږي، او بلا شک چې وضعیت دی ګرمې جګړې ته خامخا دلته روسیا فعالېږي، دلته چین فعالېږي، دلته هغه نیابتي ګروه ډلې ټپلې چې دي هغه نورې هم زیاتېږي، دلته کېدای شي سور اور بل شي. بلا شکه ټول فشار اوس دا دی چې دغه موضوع د مدیریت نه ونوځي.
مننه جنرال.
دا چې تشنج به ساتي د دوه خواوو په منځ کې دي کې زه شخصا شک نه لرم.
پایان صاحب څرنګه د جانباز صاحب له دې خبرې سره تاسو موافق یاستئ چې امریکا هڅه نه کوي جدي هڅه چې د جګړې مخه ونیول شي او یا یو ډول د مدیریت شوي جګړې لپاره هڅه کوي؟
دا اوس دا نن ورځ امریکا د ډېرو ستونزو سره مخامخ دی. یو په خپله په داخل کې د امریکا دا د بایدن حکومت چې دی د مخصل د ریپبلیکنانو د خوا د نورو د خوا څخه دا د سرحدي مسایل دي، دا د امریکا داخلي مسایل دي، د بلې خوا څخه د امریکا د اوکراین مسله ده، دا نور مسایل دي چې دا د منځني ختیځ بالخصوص د افغانستان واقع خو بخښه د خلکو هیره سوې ده. نو د دې ستونزو په دې د امریکا نه غواړي چې داسې یو بل تشنج په ځای کې پیدا شي چې د امریکا انرژي پر هغه لارې باندې مصرف شي. اوس دا دی د امریکا په کانګرس کې دغه نن سهار خبرې دا وې چې دا آیا دا اوکراین ته امریکا باید کومک ورکړي یا نه کوي، یا اسرائیل ته یا په کومه اندازه. دغه د امریکا د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. امریکا نه غواړي چې دلته یو بل کشمکش پیدا شي په منځنۍ ختیځ کې د اسرائیل او د ایران تر مابین، او دغه عربان مسلمانان دا مجبور دي چې باید یو طرف ونیسي. په کوڅو او په بازارو کې د عربي رژیمو خلک چې دي هغه دغه د ایران ملاتړ کوي، د ایران دغه حمله دا 350 راکټونو چې اوس هم څو دي، مګر دا حکومتونه دغه مخالفت کوي. نو دا په دې پورې ارتباط لري چې کوم یو حکومت په کوم مملکو کې یا د امریکا جواب وایي یا د اسرائیل جواب وایي. په د مسلمانو مملکو کې تر دا اوسه پورې یوازنی مملکت چې د اسرائیل او د امریکا په مقابل کې کلک ولاړ هغه ایران دی. د نور عربي مملکو د مشتاسي ولیدل چې د ابراهیم نشدي و چې د اسرائیل په رسمیت اوس په اوس وختو کې خو یا مثلا اردن دی چې اسرائیل په رسمیت پیژندل دي، یا مثلا مراکش دی چې په رسمیت باندې پیژندل دي، ترکیه ده چې اسرائیل په رسمیت باندې پیژندل. د نور مملکو تر اوسه پورې د اسرائیل په رسمیت نه پیژندل شوی. د امریکا ټول کوششونه دغه و چې د نور عربي مملکو هم زیات شي د اسرائیل په رسمیت باندې هغه ولاړ. دغه د ایران د کشمکش سره تا د خزید وقات سره هغه امریکا په دې موافق نسو چې د نور عربي مملکت قانی کې چې د اسرائیل په رسمیت باندې پیژ. نو د امریکا مشکلات ډیر دي او د بل خواته کدا اور څه توت څه په ځای کې ته د تیلو مسله اوس هم د امریکا کې د تیلو قیمت ورس په ورس تاسو ته ورته ګورې وړي. د امریکا د تیل محتاج یو مملکت دی، که څنګه خپل تیل لري، مګر دا د امریکا پر اقتصاد باندې ډیر سخت تاثیر کوي.
مننه پاین صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام له ازادي راډیو په منځني سپه 12/6 نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې د ایران او اسرائیل پر بحران خبرې کوو چې اخیز به پر سیمه او په افغانستان شوي. په خبرونه کې مو علم پایان، شکرې بارکزي او غوث جانباز ته بلنه ورکړې ده. د فیسبوک له لارې یو شمېر اوریدونکو خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي. اکرام خان دورانی لیکلي دي، هر جنگ جګړه وحشت دی، د افغانستان په اقتصاد د تیلو په بیه به منفي تاثیرات ولري، دا چې زرګونه افغانان په ایران کې د مزدوري کار کوي هغه به له کاره او مزدوري محروم شي. ناصر تاجک لیکلی دی، اغیز اوس هم کړی دی، ایران د ورځې په زرها او افغانان په زور را باسي، زموږ په گاونډیانو چې کله هم کومه ستونزه راشي زور یې تر افغانانو وزي. فیصل الهام لیکلی دی، افغانستان به له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي او د نورو هیوادونو له پامه به وغورځي. خادی ګل مجبور لیکلی دی، ډېرې ستونزې به ولري ځکه چې پاکستان افغان کډوال هم په زور ایستل شوی دی او ایران هم داسې کار شروع کړی دی چې په افغانستان کې به نوره بیکاري هم ورسره زیاته شي. عبیدالرحمن همت لیکلی دی، که چیرې دا حقیقت وي نو په منځني ختیځ هیوادونو کې د سترو جګړو رامنځته کول دي. بایدن غواړي چین هیواد اقتصاد کمزوری کړي، زما په فکر افغانستان باید بېطرفه واوسي. د خان په نوم یو بل لیکلی دی، اوریدونکي لیکلی دی چې خیریت په هیڅ مشکل به نه وي، ایران دی خدای تباه کړي، او البته دا د وینا ده سره له اسرائیل او پاکستان. یو لاروی مسافر لیکلی، افغانستان مخکې هم د دې جنګیالیو جای و، اوس هم نو بیا کله په قرار شوی دی. یو شمېر نور اوریدونکو خپل پیغامونه را لېږلي دي. له ټولو ډېره ډېره مننه، وخت اجازه نه راکوي چې د ټول پیغامونه زول ولم او له نورو اوریدونکو سره یې شریک کړم. که بیرته د بحث دې برخې ته راشو، آغلی بارکزی، که ستاسو نظر واخلم، د افغانستان اړخ یو څه پاتې شو. په افغانستان باندې که فرضاً اسرائیل حمله وکړي او ایران بیرته ځواب ورکړي او جنګ ډېر نور دوام ونه کړي، بیا به هم په افغانستان باندې منفي اثرات وي د دې جګړې؟
تنی خبر چې په هغه صورت کې به ډېر شی نه وي، خو هېر هم نه شي. زما په آن باندې
سربیره پر دې چې امریکا او اروپا یو ستر قدرت دی، عربي ملکونو لپاره د ایران نیابتي ګروپونه لکه حوثیان په یمن کې هغوی په اسانه ډول باندې کولای شي چې د امارات او سعودي عربیا کې کړکېچ رامنځته کړي، جنګ رامنځته کړي. جنګ پسې نه چې یعنی مثلا فزیکي جنګي په ډرون باندې او په راکټ باندې وهل کېدل، او حتی زه فکر کوم پخوا هم هغوی ته تهدید او اخطار ورکړی و چې بیا د هغې نه وروسته لږ هغوی په قرار شوله. زه فکر کوم جنګ بد شی دی، لکه چې ستاسو یو اورېدونکي وویله، او هر جنګ په سیمه باندې ناوړې اغېز به ولري، او زمونږ که هر ګاونډی جنګ ته لاړ شي منفي تاثیرات به په سیمه باندې خامخای. افغانستان هسې هم ژوبل دی، نور موږ نه خپله د جنګ توقع لرو، تمه لرو، نه باید جنګ ته مخه کړو، او نه هم متاسفانه د خپل دفاع وکړو، خپل وطن پاک ستره وساتو. د نیابتي ګروپونو نه دغه به هم ډېر په خیری په اوسنۍ شرایطو کې.
ځینې کتونکي دا خبره کوي چې د ظاهر شاه په وخت کې چې کله د افغانستان حکومت په نړیواله دوهمه جګړه کې بې طرفي حفظ کړه، د افغانستان ته ډېره زیاته ګټه ورسوله. البته د ځینو کتونکو دا نظر دی، د ایران او اسرائیل په جګړې کې هم که چېرته افغانان بې طرفه پاتې شي، او آیا بې طرفه به پاتې شي؟
دا د بې طرفۍ مسأله ډېره مشکله ده په دې وختو کې، بلخصوص چې د افغانستان ګاونډیان چې دي، یو ایران دی چې د افغانستان سره سرحد لري، مشترک پاکستان لري، چین لري، او دا چې تاسو ورته ګورئ هلته ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان دي. دغه افغانستان په دغسې حالت کې نه پخوا نه په دا اوس کې، افغانستان که هر څه بې طرفه دا د منطقې مسأله داسې کېدای شي چې هغه افغانستان حتماً په دغه کې شاملېږي. تا د نورو خلکو توجه افغانستان ته په دې خاطر سره دا د افغانستان جغرافیایي او سایق الجیشي موقعیت داسې دی چې افغانستان باید یو مهم نقطه وي. نو دا چې تر کومې اندازې پورې به دا وي دا څوک نشویني نشي کولی. افغانستان کې به طرفه هم پاتې شي، په افغانستان کې نو ګوره چې دا به نو البته په دې کې شک نشته چې تاسو ضعیف مملکت لکه افغانستان
بله
هغه باید همیشه به طرفه پاتې شي.
مننه. اوریدونکو ته مخه کوو، یو څو اوریدونکي را سره دی انتظار پاتې شوی دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ که غواړئ، او خپل نظر را سره شریک.
السلام علیکم. اجي توخیم د زابل ولایت شجول ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې، شبر سبتا او ستاسو من منوت نیکی هلی او احترامات.
ډیر مننه. مهرباني اجي.
مسخو د دې وطن خلق یو او استاسی در رادیو گانو لارو دخوا مرزده اوزاد سارو و جنگ خلالوی سر طول وقت گرسن نلاری، خو بیا هم بعضی ملکون سر مجبور سی در جنگ لاری یو در بلی انتقام سر آخی، خو جنگ شی پایلی نلاری او گرسن نلاری. نموز در افغانستان اسلامی امارات پا دی بندستایی سی وازی اسلامی ممالکو کې د افغانستان اسلامی امارات اوس د مسلمانۍ له لارې زخه د دې اسلامي ملک ناتړ وکاو، نو دا یو نیک اقدام بولو، ځکه چې نورې اسلامي نړۍ هیڅ هم غږ نه کوي پورته، ځکه چې هغه له امریکایانو څخه بیریږي یا ګټې په خطر کې لویږي یا هغه بیا کومکونه نه ورکوي. نو زموږ خو دغه ګمان داسې له دې سبب وي، او له پاین صاحب څخه مې دا پوښتنه ده شي که چیرې دا جنګ سره وښتي او دوی سره وښنلي، نو آیا روس به لکه کوم چې ده وویل چې موږ به د امریکایانو د ایران تر شا ودرېږو، آیا دوی به مستقیما کومک ورکړي، او داسې چین به څه اقدام وکړي، او امریکایانو ولې و اسرائیلو ته جواب ورکړي چې موږ په دې جنګ کې نه داخلېږو او مداخله نه کوو، نو د دې د پاره څه تاوان د اقتصادي ضعیف د په نورو جګړو کې ځان نه داخلي؟ نو دا زما له محترمو میلمنو څخه پوښتنه وه، خاصتاً د پاین صاحب څخه.
مننه. مننه حاجي صاحب توخی. بل اوریدونکی هم را سره مهرباني وکړئ، ازادي سپوک پروګرام دی.
بر صاحب تاته سلام، او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد له لغمان.
شو راغلی همدرد، مهرباني.
مننه د ما خو یو نظر دا یو می پښتنه دا نظر می دا د جنگ خودی چا په ګټه په یو ځای کې نه تمانی دی نه تما او تاوان حتی انسان او بشر خو پرې د حیوانات او پرندو ته هم رسیدي او بل نظر کې می دا هم شمول ده چې دغه سیاستونه ټول دغه تعلیم یافته خلک کوي ولې دوی دومره جهالت ډېرې روان دي بلا سوال مې دا د محترمو میلمنو نه چې څه وجه ده چې دا سکون روح تر بلې په نړۍ کې ورکېږي د ولسونو او دغه د جنګو له وجې نه دغه څه وجه کېدای شي څنګه په نړیواله سطح په بین المللي سطح دغسې کارو مخه نشي نیول کېدای
مننه یو بل اوریدونکی هم شته بیا بحث ته ګرځو مهرباني وکړئ آزادۍ په سپوک پروګرام وعلیکم مهرباني
مننه خدا پاک دې قدر وکړي شبر خان محترم موضوع خدا د ایران او د اسرائیل په اړه باندې ونه
بله
مننه خدای دې قدر وکړي شبر خان محترم دا وکم د دې نه چې ایران پر اسرائیل باندې کړی دي دا خو د سي بریدونه باندې کړی دي چې ساده خبره دا ایران کنسولګری چاته وشتل دا غو په بریټ په غاچ کې کړی شبر خان محترم زموږ په نظر باندې یو څه کار کړی دی خو د سي خبر به شبر خان دا چې دا د ملکونو مثال د خبرو ته تفریح نه دي چې مثال د خبرو ته غاړه کې سره خراب شي ځکه اول دا چې جنگ شبر خان غره د اوکران او د روسیې جنگ دي ځان موږ افغانان ته راوړل شي مثال د خبرو دی مثال در کوم د ټولو باندې چې ډیر لوړ خطلې د خارکی شهر 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 مثال د خبرو د اوکران دا خاصه غنډه روانه دا زه تو کو شان چې دې کې متنه ډیر لوړ خطلې شبر خان محترم نو اوس د اسرائیل ته موږ دا غوښتنه کوي چې مثال د خبرو پر کنسګری بریدونه ونی کې او که بریدونه باندې کې مثال د خبري بیا د ایران مثال غاټ واخیږي د دې لاټر یې شبر خان محترم
ډیر مننه چې په خبرونه کې مبر خره سره واخسته پایان څه په د دې اوریدونکو په د حاجی صاحب توخي پښتنې تاسو ته راځي وې کوم ک پلانډو جواب ورکې لوڅ بله تاسو
مشتا چې په پښتو کې یو ضربن مسل دی
بله
وای د جنگ خو ته خبري ساعت یې تراتی
بله
نو دا چې د جنگ دا استاد سي دا یو مسله دا چې د افغانستان یو به طرفه مملکت په دې ځای کې پاتې دی یو غریب یو فقیر مملکت دی چې څوک نه په جنگو کې تیر سول دا افغانستان هر څه کوشش وکړي چې په دا جنگو په دې کې به طرفه پاتې سي هغه نه پاتې کېدل ایران خپل علایق لري خپل طرفداران په افغانستان کې لري پاکستان خپل علایق لري طرفداران لري دغه سي ازبک ترکمن او د نور نور افغانستان دغه سي مملکت چې په هغه کې مختلف ګروپونه سره خوای نه خوای دغه افغانستان یو خواته دغه روسیا مثلا مشتاس ذکر نکړله دا د ایران ډیر نږدې ارتباطات د روسیې سره دي دا اوسنۍ د ایران رژیم دا ایران په خپل د ډرونو د بي تیاری د بي پيلوټ تیاری او دا روسیا ته ورکوي او دا روسیا د چې د ایران تیل رانیسي چین د چې د ایران تیل رانیسي دا د ایران تیل یو مسله سونه چې دا د ایرانیانو په ګټه هم نه ده او د خپل د افغانانو د په ګټه هم نه ده ایران چې هر څونه زورور شي پاکستان چې زورور شي افغانستان د خپل دفاع لپاره مجبور دی چې د یو چپل چت لاس وځي بل چت کومه کوړ لکه افغانستان چې په دا لسیزه کې د باد له جنگ یو امید دوه روسیه ته لاس وغځه ول امریکا را ولاړ سو نامه پاکستان ته کړه او همې دا ایران هغه د سنټو ته پټ غړی و افغانستان مجبور د خپل دفاع لپاره روسیه ته لاس وغځه نو د افغانستان مجبوریت ست اوس به هم وي په دې آینده کې به هم وي د افغانستان بیچاره مملکت دی او دا منطقوي کشمکش افغانستان یو خواته بل خواته کشي اوس دغه د اوسنۍ رژیم په افغانستان کې تاسو ته ګوري یا پاکستان کومه کوسره کوي یا ایران دی او دا یو به طرفه پاتې کېدل په افغانستان کې ډېر مشکل کار دی نه ورته
مننه پانس اغلی بارغزی د دې خطر چې دا بحث یو څه بیرته سره راغون کو او په دې خو بلار څه چې افغانان باید څه وکړي عادي افغانان څه کولای شي چې که خدای مکړه جګړه پیل شو په ایران کې په میلیونونو افغانان ژوند کوي او یا آیا ممکن ده چې ورلمخه ځینې هڅې وکړي چې له ایران ووځي څوک یې څه پیشنهاد لري ورته
ما پاند متاسفانه په افغانستان کې هم د نن په افغانستان لوی خارونه کې هم د دې جګړې په اړه باندې ګنګوسي روانې دي او تشویشونه د خلکو په مابین کې شته تلبیر کلدی چه افغانستان یو مصرف کون که هیواد دی چه دی ایران تجارت و ایران مواد رازی دی سوخت مواد باشمون دی فکر کن ها افغانان چی دلی پا افغانستان که یا افغانستان بنده په جګړه کې د هیڅ اړخ سره ونه دریږي یو زم خپل خوندیتوب لپاره کوشش وکړي چې هغه ځای کې ژوند وکړي چې د نظامی حدونه لري وسی ځکه زما په اند باندې که چیرې په جګړه کې دا پخوانی دویم جهانی جنگ جګړې په رقم نه دي چې هر ځای بمبار شي او هر ځای هدف نظامی هدي نو افغانان لپاره هدیه خلک دي په اوسنۍ شرایطو کې افغانستان خپله ورته امن نه دی او دوی د هغې نه احساس د امن نه کوي نو د افغانستانه باندې هم هر چېرته چې ژوند کوي د نظامی حدونه لري او اوسېږي او ژوند مخته نیسي.
مننه جانباز صاحب، آغلی بارکزی د سوخت موادو ته اشاره وکړه چې له ایران افغانستان ته راځي. داسې راپورونه دي چې ممکن غرب د ایران په تیلو باندې نور بندیزونه ولګوي. که څه هم د جمهوریت په وخت کې چې په تیلو کوم بندیزونه د ایران لګېدلي وو، افغانستان بیا هم له ایرانه تیل اخیستل. اوس څه فکر کوي که چېرته امریکا او لویدیځ نور بندیزونه ولګوي، د افغانستان لپاره به هم یو مشکل رامنځته نه شي؟
بله شکه، مګر چې مخکې دلته وار په وار اشاره وشوه دغه منطقه خو د د د د د ثواند د مواد او ذخیره ده، که ګاز دي که تیل دي عمدتاً دلته دي، خو ځینې ذخایر البته چې اوس په منځنۍ آسیا کې شته دي که افغانستان اوسنی حاکمیت وشي کړی چې خپل دغه مناسبات یو رقم ته مرکزي آسیا سره روسیې سره دغې هېوادو سره ټینګ کړي چې د ثواند مواد دې ځای نه را انتقال شي په یو ترتیب. او په حال دا یعنی په ټولیزه توګه دا خو په قیمتو تاثیر کوي، دا په ترانسپورټیشن باندې تاثیر کوي، په سیاست جهانی سیاست باندې په ټولیزه توګه دا خو بیخي یو نوی حالت رامنځته کیږي. نو افغانستان چې زه ګورم خو تاسو باندې بهتره پوهیږي چې د هر لحاظ آسیب پذیر دی، او کړکیچ چې رامنځته کیږي یا هغه د هغې تعمیق د هغې لا زیاتوالی په افغانستان باندې ډېرې 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 کشالهدارې اغېزې کېدای شي وکړي. او دا حاکمیت چې اوس په افغانستان کې دی جوګل نه دی چې دی نه ووځي، هغه د احساساتي شعارونه مخکې دوستانو هم د کابل نه د نورو ولایتو نه فقط په همدې شعارو خوشحال دي چې دغه دی ګزار وشو دا داسې وشو. اما عمق د موضوع ته چې ګوري خو زمونږ خو نه سیاست معلوم دی او نه کړنلاره معلومه ده، نه مناسبات هېوادو سره، فقط په همغه په نوم شعارو سره پیلان ځوان کوو که بهر کې اسو که بیرون درنه هستو. متاسفانه تر څو چې یو مسؤل حاکمیت رامنځته نه شي، ملي حاکمیت، مشروع حاکمیت، زه نه ګورم دغسې یو پالیسي د افغانستان فعلاً چې هغه غوره کړي. البته ښه به وه چې موږ خپل ناپیلتوب دغسې شرایطو کې وساتو. البته زموږ کومه همدردي چې دا د فلسطین د خلکو سره د هغې دایې سره هغه همیشنۍ ده، موږ یې ملاتړ یو افغانان. اما هغه کشاله چې د اسرائیل او د ایران په منځ کې ده، زه داسې فکر کوم چې دا د دوی جنگ دی، دا د دوی هژمونی ده، که د اسرائیل ده هغه بالکل مشهوده ده، او که د ایران ده هغه هم ټولو ته څرګنده ده. بنان دا د دوی جنگ دی او نه ښایي افغانانو ته افغانستان ته چې په دې مسله کې د اسرائیل او د ایران په مسله کې فقط او فقط موږ ته مهم د فلسطین د خلکو د دولت استقلال بیرته راوړلو دغه دایه موږ ته مهمه ده. نور دوی د خپل کار کوي. متاسفانه چې موږ دې کې نه شو کېدلی کوم خیل چا خپله وښیو زما په نظر.
مننه جانباز صاحب. اوریدونکو د فیسبوک له لارې ډېر زیات پیغامونه را لېږلي دي، یو ځل بیا هم له دوی مننه کوم. یو څو به یې ولولم. عادل شاه وحدتیار لیکي، دا جګړه د افغانستان نه ده، د افغانستان له خاورې په دوی حمله نه ده شوې، نو کوم تاثیر به ونه لري. شاه آغا بیچاره بیا لیکلي دي، ډېرې بدې پایلې به ولري ځکه افغانستان یو وارداتي هیواد دی. عبدالکریم بیا لیکلي دي، اصل بیچاره فلسطینیان دي، افغانستان خو په خپله ازادي لري. او ننګرهاری لیکلی دی، بخښنه غواړم د ما سترګې کله ناکله کار نه کوي، هغه لیکنه وړوي. هغوی په خپلو کې ښه سره جوړ دي، صرف افغانستان پرې خرابوي. یو شمېر نور اوریدونکو هم نظریات راسره شریک کړي دي. د دې له خاطره چې دا بحث راغونډ کړو، دا پوښتنه د خپرونې په ترڅ کې هم وشوه. خو که چېرته د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې امکانات ډېر زیات دي چې اسرائیل حمله وکړي، د اسرائیل پوځي چارواکو درې څلور ورځې سر په سر غونډې وکړي، او د نتنیاهو صدر اعظم په برخه کې هم ویل کېږي چې دی یو ډول راګیر دی، ځکه چې د غزې په جګړه کې هم فلسطینی برمتنې خلاص کړي او د لومړي ځل لپاره د اسرائیل پر خاوره للري بریټ شوه دی، که څه هم دغه توغندي او دا شن شنډ شوي دي او تقریبا په سلو کې 99% شنډ شوي دي. یو که دوه یې د اسرائیل په خاوره کې لګېدلي، نورې په هوا کې له منځه تللي دي. خو بیا هم دوی وایي چې دا د اسرائیل د خاورې د حیثیت د اعادې لپاره هم اسرائیل مجبور دی چې په ایران حمله وکړي. نو که حمله وشي او ایران بیرته ځوابي برید وکړي، بیا به هم تاثیر په افغانانو باندې وي. افغانان باید څه وکړي؟ پایم صاحب که ستاسو نظر واخلم.
بله دادا، زه په زما په خیال په مکتب کې وم، په دا های سکول کې کوچنیوالي کې دا د فلسطین پر واقع باندې په مظاهره کېدل. نو دا د افغانستان دا د فلسطین د آیات چې ده هغه یوازې افغانستان نه بلکې د ټوله دنیا وایي، دا ملل متحد وایي، دا چې ده دلته باید دوه مملکت جوړ شوی وایي. د هغو دایې صحیح دایې د هغو طرفداري صحیح، مګر دا په خپل متاسفانه د فلسطینیان هم دغسې سره ویشل سیمه د خپل په وابین کې. حماس یو د پی ایل او بل خوا ته زیاده بل د عربان هم سره بې اتفاقي، دا د عربان بې اتفاقي کنه وای دغه تر دغه اندازې پر دا مسله نه رسیدله. نو بیا بل رازو افغانستان ته، افغانستان په هیڅ صورت باندې بې طرفه پاتې کې، افغانستان خلک کې بې طرفه پاتې سي، دا خلک چې دا حکومتونه په لاس کې دي، یا طالبان یا د پخوانی د اشرف غنی او دا نور دا د همسایه د ګاونډي مملکت ته محتاج مملکت. لکه دا یو لیکون کې چې وویل چې افغانستان یو وارداتي مملکت دی، د خپل ډوډۍ نه لري، د افغانستان د خپل خوراک نه لري، تیل نه لري، دواوی نه لري، ډاکټر نه لري، انجینر نه لري، دا مملکت مجبور دی چې دا محتاج مملکت دی به طرف نه سپات کېدلی. او هر جنگ چې په دا منطقه کې کیږي، افغانان بیچاره اولین خلک دي چې دا غنه تاوان ویني. دا افغانستان په خپل د خپل خلک نس مړولای، دا وضعیت افغانستان شو نه دی. نه د فلسطین مسله سم ده، د ایران هم تقریبا دا یو غنی مملکت دی، مګر په ایران کې هم دغه سید آیت الله غانو دغه سیو حالت راوړی دی چې هغه تقریبا دا نور خلک هغه انتخابي رژیمونه نه دي، دیموکراسي نسته په دا ټولو او څلورشت مملکو کې چې تاسو ورته ګوري، یو یا دوه مملکې دي چې په هغه کې انتخابات مسلمانانو مملکو کې درته وایم. ما د مخم ذکر کړل دا چې دا یو خاندانی رژیمونه دي یا دیکتاتوري دي. بله
مننه پایان صاحب. د که څه هم که چېرته د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه وشي، البته د احتمال خبره ده، خو د دې له خاطر چې بیلابیلې ډلې او بیلابیل چارواکي دا خبره کوي چې احتمالا اسرائیل به په ایران باندې برید وکړي، نو په دې حساب اغلی بارکزی که ستاسو نظر واخلم، د اسرائیل او د ایران ترمنځ فاصلې ډېرې دي. یوې خواته اردن دی، ترمنځ عراق دی، سوریه ده، د سعودي عربستان یوه برخه هم پکې راځي که له دې لارې دوی توغندي توغوي. فکر نه کوي چې که دا جګړه ونشته، دا جګړه به د افرادو جګړه نه وي، دا به د توغندیو، د راکټونو، د هوایی بریدونه وي، نو افغانستان یا افغانان ځینې احساساتي چې مخکې جانباز صاحب یاد کړل، که غواړي هم چې په دې جګړه کې برخه واخلي، برخه به نه شي اخیستی.
د اوسنۍ پیړۍ کې نور هغه سردي او کواکشي او د دې شیانو جګړې نشته. د ټکنالوژۍ جګړه ده، د نوي اسلحو اثر دی، او جګړه ده، د ډرونز جګړه ده، او د دوربور د بالستیک راکټونو جګړه ده. حتی کېدای شي خدای دې نه کړي، مګر که چېرته جګړه نور مخته ځي، حتی قره پیمه هم شمالي کوریا خپل اخترونه یې څومره وړاندې ورکړي. مس کې کوم جګړه نن سبا که خلک صحیح فکر وکړي اقتصادي جګړه ده، نو په دې جګړه کې هم افغانان پاتې راغلي دي. سربېره په دې چې موږ هر شی لرو، بیا هم یو وابسته ملک یو، هر څه د بل په لاس باندې ده. نو زه فکر نه کوم احساساتي افغانان په احساساتو باندې تاسو جګړه نه شي ګټلی، په احساساتو باندې خپل ملک نه شي ساتلی. آی کاش هغه احساسات په افغانستان کې دننه د افغانستان د جوړولو لپاره په کار واخیستل سي. یو بل خطر چې زه فکر کوم چې ورته ډېرې اشاره ونه شوله، تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې دننه مختلف جنګي ګروپونه شته دی، هغه دوی چې ورته تروریستي ډلې وایي. او ویل کېږي چې ځینې هغه ډلې په اوسنۍ شرایطو کې امکانات ورته برابر شوي، دوی بیولوژیکي سلاحو ته غواړي چې لاره خلاصه کړي. دا یو ډېر خطر دی که چېرته خدای مکړه د افغانستان نه بل ملک ته په کمه کچه باندې هم زیان او ضرر ور وګرځي قضیه به بدلی کی. د دې ترڅنګ تاسو بهتره پوهیږئ چې د ایران او د داعش ترمنځ رابطه یو ډیره خرابه نه ده. نو که چیرته کوم داعش ډله چې په افغانستان کې یا جوړ شوی یا شتون لري یا لیږل شوی په هر صورت په دې باندې نه غږېږم، که هغوی هم په دغه نیابتي جګړو کې د یو یا بل په طرفداری ودرېږي، نو زه فکر نه کوم چې وضعیت به ښه شي. یعنی په هر لحاظ باندې افغانستان آسیب پذیر دی او زما هیله او توقع تمه د خلکو نه همدا ده چې د احساساتو نه کار مه اخلئ. موږ ډېر د نورو دپاره وینې توی کړلې، نه مو خپل ملک جوړ کړ، نه مو خپل عزت وساته او نه مو خپل اقتصاد ته پاملرنه وکړله. په افغانستان کې ډېرې وینې د نیابتي جګړو په خاطر باندې توی شوي. دا د خلکو پاک احساساتو چې دوی فکر کاوه چې د اسلام په خاطر باندې دوی خپل ځانونه قربان کوي، مګر حالانکه چې موږ ولیدل د غزې جنگ یو ښه بېلګې وه چې هلته څومره مسلمانان لاړل چې د اسلام په خاطر باندې او مسلمانانو په خاطر باندې وجنګېږي. نو زه فکر کوم هغه نیابتي ډلې نن یو خطر دی او د هغوی کړنې په افغانستان کې بل خطر دی. سربېره پر دې چې اوسنی په افغانستان کې واکمن نظام هم واحد تعریف شوی خارجي سیاست نه لري او د هغوی موجودګیري هم تر ډېره حده پورې د احساساتو پر بنسټ باندې روانه ده.
مننه جانباز صاحب. د ایران مسلې ته که په دې شکل راوګرځو، په روسیو کې د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې بریدونه زیات شوي دي، که چیرته د ایران او اسرائیل ترمن نښتې وشي او سیستان بلوچستان ایالت چې د ایران حکومت هم دغه وسلوال نشي کنټرولولی یا مثلا بریدونه زیات کړي دي، دغه جګړه په دې شکل باندې دا خطر نشته چې د افغانستان خواته هم سرایت وکړي، ځکه د پاکستان بلوچستان هم مسونه نه دی؟
لکه چې ور په ور اشاره وشوه، افغانستان کو آسیب پذیر دی د هر نظر نه، او که چیرې جګړه ځي داسې یو داغې مرحلې ته چې لوی جنګ رامنځته شي، چې زه احتمال لږ تر لږه دغه نن خو زه کم ګورم وضعیت ته په زما د تحلیل پر بنسټ چې څومره به سم اوسېږي هغه قضاوت ستاسو، زه خو داسې یو لوی جنګ یعنی احتمال پیلې کم وینم، خو البته چې اسرائیل به ګزار کوي، چیرته کوي، په کم قسمت کې، په څه موده، دا به د دې په دو کې موږ وګورو. خبره دا ده چې ایران واقعا چې ډېر لوی سیاسي اجتماعي دننه په کور کې ګوسه سره مواجه دی. همدغه چې تاسو ډېر معقول اشاره وکړه، په سیستان بلوچستان کې، په آذربایجان کې، په خوزستان کې، نور اجتماعي قشرونه چې په ایران کې دي، که هغه ښځینه دي، که نارینه متمدنه خلک دي، هغوی نن سبا دغه وضعیت نه دغه خپل حاکمانو نه راضي نه دي. دا چې ایران بالاخره مجبور شو چې دغه یو گزارونه وکړي، اوس هر څوک چې په هر ترکیب دا ارزوي، هغه سره زه غرض نه لرم. یو علت هم دا و چې دننه په کور کې حاکمه تیوکراسي دې سره مخامخ و چې باید په یو ترتیب دغه دننه په کور کې اذهان یو په یو ترتیب هغه کې منسجم کې، تر څو چې هغه اصلي دښمن چې د ایران د حاکمانو په نظر همدغه اسرائیل دی، دغه استقامت سوق کی او دا کار تر یو بریده د ایران حاکمانو وشو کړی. نن سبا دغه پاتریوتیک یا وطن دوستانه احساسات جذبات په ایران کې، حتی په دیاسپرا کې، دغه هیوادو کې چې زه مثلا اروپا کې څو ورځې مخکې ایټالیا کې هم هلته نیم، دا د ایرانیانو په منځ کې، دا لیدل په کاناډا کې نیم لیدل، یعنی دغه احساسات او جذبات د خلکو د ایرانیانو د دیاسپرا په منځ کې هم راپارول شوي. څو وخت مخکې مې د ایرانیانو په یو سپیس کې اشتراک کو اوریدونکی وم، هلته هم تر بریده چې کلونه کلونه خلک په اروپا او امریکا کې ژوند کوي، اما په آینده به د ایرانو هغه احساسات د دوی راپارول شوي. په دې ترتیب دغسې یوه لوبه روانه ده. البته چې زه فکر نه کوم چې ګرمې مرحلې ته لاړه شي، خو استفاده به ترې کېږي. تقابل هغه تر ډېره وخته به همداسې ساتل کېږي زما په نظر.
ډېره مننه جانباز صاحب. جانباز صاحب لتاسو مننه کوم، اغلی بارغزی لتاسو هم منندویم، او پاین صاحب ډیره مننه لتاسو هم چې په دې بحث کې مو برخه واخیسته. د اوریدونکو هم منندویم. زه احمد شیبر اجازه اخلم د ازادۍ په څپو کې تر بلې خبرونې مو خدای مل.